السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجې شوې دا ځاني ساتمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم. په دې خبرونه کې به د کوهستان د بیخي د ډرون بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو پلټنې د خیبر پختونخوا د نومول شوې وزیر اعلی مرکه په بلوچستان کې د یوې چکې جینې تختونه په پاکستان کې د جمهوری حکومت 15 کاله پوره کېدل او په نورو موضوعګانو به هم ریپوټونه واره. 19 پروګرام د نړۍ رنګونه او پښتانه او نړیوال هم لرو، خو لومړی به د دې ساعت تازه خبرونه د بشیر ګواښ نه واورو.
د خیبر پختونخوا په کوهستان کې د یو کاسټر غورځېدو له وجې دریش پاکستانی پوځیان مړه شوي دي. ملګري ملتونه وایي امریکایي ډرون بریدونه د پاکستان له خود مختاری سرغړونه ده. د سره صلیب یا ریډ کراس نړیوالې کمیټه وایي افغانستان کې روانو امنیتي ستونزو جنګزه پولیسو ته د بشري مرستو رسول د خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کوهستان کې نن هغه مهال دریش پاکستانی پوځیان مړه شول چې کاسټری وی ژورې کندې ته وغورځېد. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR یو چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان ګلګت ته پر لاره وو. د کوهستان ضلعي ډیپټي کمشنر عقل شاه وایي زخمیان یې نږدې هسپتالونو ته لېږلي.
دا راته دی دا زموږ پولیس او د اسټن کمشنر د سره د ډی پی او ته د موخه ته اوپ د لاره ټول ډیر باندې د زخمیان اور ته ول ول ته کې شاتیال ها تاکا او سپیال سپتال نه چې کوم زخمیان دی هغه د ایمبولیسونو کې ولې ګل چلاس تا د دې ټک هډ کوارټر چلاس چې کوم دی امیر هغه ته مولې ګل.
بلخوا ځینې ځایي چارواکي وایي د مړو شوو پوځیانو شمېره څلی رشته او 15 نور زخمیان هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له ډرون الوتکو څخه د اوختي مرجوب لپاره د ملګرو ملتونو د څیړونکو ټیم ته دا خبره واضح کړې چې دا بریدونه د نړیوالو قوانینو او د پاکستان د خودمختاری خلاف دي. دا خبره په پرونی خبر پاڼه کې لاغ وروسته شوې چې د ملګرو ملتونو د یاد ټیم مشر بین ایمرسن له اسلام آباد ته د دروزنی سفر وروسته وویل چې ډرون بریدونه د پاکستان د خودمختاری سرغړونه ده. د نوموړي په وینا پاکستاني چارواکو ویلي چې د ډرون الوتکو پر بریدونو رضا نه دي او دا چې دې بریدونکي خوښه 400 ولسي وګړي وژل شوي. د رسنیو په وینا که څه هم پاکستاني چارواکي په ښکاره دا بریدونه غندي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې پاکستان په پټه په دې بریدونو سلا دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ډرون بریدونو له وجې د پاکستان د خودمختاری څخه د سرغړونې خبره به داسې حل کېږي چې د رسنیو تر مخه امریکایي چارواکو په وینا د دې ملک په قبایلي سیمو کې د القاعده ډلې ګڼ بهرني جنګیلي او طالب بستوال خوندي ځایونه لري. دا بریدونه د هغوی د قوت کمولو لپاره کېږي او په تېرو څو کلونو کې ګڼ مشران په ډرون بریدونو کې وژل شوي هم دي. په چک جمهوریت کې د هغې ادارې مشر چې یوه کارکوونکي په بلوچستان کې تښتول شوی له تښتونکو غوښتي چې دغه جلۍ دې ور پرېږدي. په ذهني توګه د مزورو کسانو سره کارکوونکي د وی آر اوپن ادارې یوه کارکوونکي 24 کلنه هنا همپالووه د خپلې وی ملګري انتونی خراستسکا سره د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه د پاکستان د بلوچستان سر ښار کوټې ته په بس کې روانه وه چې وسلوالو وتښتوله. د یادې ادارې مشر لینکا فیکو و پرون د هنا همپالووه له تښتونکو څخه وغوښتل.
زه هغو کسانو ته چې هنا ورسره ده وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي. د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه چې څه غواړي خدای هم غواړي. زه ستاسو څخه غواړم چې هغه بیرته راستنه کړي. هغې ته زیان مه رسوئ، هغه ژوندۍ او رکه روغه راولېږئ. که هغې ته زیان ورسوئ، تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به سزا درکړي.
د هغه بس ډرایور چې تښتول شوی جنکی پکې سپرې وي پرون مشال رډیو ته وویل چې تښتونکي د امنیتي ځواکونو په وردۍ کې وو او جنکی د ایران خواته د سرحد پر لورې بوتللی. لا تر اوسه کومې ډلې د دوی د تښتونې ذمهواري پر غاړه نه ده اخیستې. د سره صلیب یا ریډ کراس نړیوال کمیټې خبرداری ورکړه چې افغانستان کې امنیتي ستونزو جنګزه پولیسي مو ته د بشري مرستو رسونې چارې ټکنې کړې. د دغه ادارې وینا عبدالحسیب رحیمی پرون د مشال رډیو افغان څانګې ته وویل چې دغه اداره اندېښنه لري چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسونې چارې نورې هم کمزورې شي. د رپورټونو تر مخه د عراق سر ښار بغداد په شمال بیجی ښارګوټي کې وسلوالو د عراقي پوځیانو پر بس ډزې کړي. لږ تر لږه 8 پوځیان وژلي او یو یې زخمي کړی دی. د چارواکو په وینا برید کوونکي له سیمې تښتېدلي او دوی د موندلو لپاره خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ښځو د چارو په برخه کې کارکوونکي د ملګرو ملتونو کمیشن یو قرارداد منظور کړی چې پکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی غندلی دی او له هیوادونو یې غوښتنه کړې چې جینکو ته د جنسي زده کړې برابرې کړي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا قرارداد د سیلو دی. د ملګرو ملتونو دا قرارداد پرون په نیویارک کې له دوو اونیو بحثونو وروسته منظور شو. د سفارتکارانو په وینا رومن کیتولیک کلیسا، ایران، روس او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډه کوشش کوو چې د دې قرارداد د تصویبېدو مخه ونیسي. مصر چې پکې اخوان المسلمین ډله واکمنه ده وایي دغه قرارداد به ټولنه ویجاړه کړي. امریکا وایي د شمالي کوریا د اټمي او میزایل خطر په جواب کې به میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز نصبوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي پر دې کار به خوشا یو بلین ډالر ولګیږي او د شمالي کوریا د میزایل ټیکنالوژي څخه د ممکنه خطر په اړه د باخبره اوسېدو لپاره به ترسره کیږي. امریکا لا وار د مخه په کالیفورنیا او الاسکا ایالتونو کې دغسې 30 میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز لګولي او د دې نوي پلان سره به د ملک په غربي سیمه کې 44 نور نصب کی. د امریکا د دفاع لپاره د اضافي ګامونو به تر 2018 کال پورې مکمل شي. او وروسته خبر دا چې پاکستان ساوت افریقا ته د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې پرون شکست ورکړ. ساوت افریقا 191 رنځونه کړي او پاکستان دغه هدف په 18 ور کې پوره کړ. د خبرونو پای
خبرونه د بشیر گواخنه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په کوهستان کې د پوځیانو یو کوستر کندې ته پریوتی چې پکې 30 عسکر وژل شوی دي.
دا غاړه چې کوم دی کوستر نمبر W737 دا پندای نه ګرځي ته ته د سمرنالا کوهستان په یو غاړه کندې کې پریوتو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تصدیق کړی چې د ملګرو ملتونو یو ډلې د ډرون بریدونو په اړه د پلټنو په خاطر د هوا ته سفر کړی او د چک جمهوریت د هغه ادارې مشر چې کارکوونکي په بلوچستان کې تختول شوي له تختونکو نه د دې د کارمند د خوشی کېدو غوښتنه کوي. او په نیس پروګرام پښتانه او نړیوال کې به د جرمني د سباستین هاینه خبرې واره.
موخت پښتنو تاریخونه ولیکو چې موږ د پښتنو دودونو په اړه او موسیقي او پښتنو قومي لوبو په اړه کتابونه ولیکو.
په خبرونه کې اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. او سو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته د خیبر پختونخوا په کوهستان کې د پوزیانو یو کوستر کندې ته پریوتی چې پکې د پاکستان پوز په وینا 30 عسکر وژل شوی دي. د چارواکو په خبره دا غریزه سیمه ده نو ځکه مرستندوی کارونه له مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا ضلع کوستان کې د پینډۍ څخه پر رخصت لونکي د پاکستان فوج یو ګاډی چې پکې 30 تنانو د کوستان مرکزی سیمې تاسو څخه 80 کیلومتر لري کندې ته پریوتې چې پکې یو شمېر تنان مړه او نور سخت جوبل شوي دي. مقامی یو خبریال عرفان خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
دا ګاډی چې کوم دی کوستر نمبر W737 د پینډۍ نه ګرځي ته د سمرنالا کوستان په لغه کې په یو غټه کندې کې پریوتو. جوبل شوي کسان چې کوم دی هغه په امدادي علاج مالجی د پاره د آر ایس شفیال ته وړي وایي د صحت د سہولیاتو د نشوالي د وجې ډېر زیات مشکلات رامنځ ته شوي وو.
د کوهستان ضلع ډپټي کمشنر عاقل شاه هم د دغه پیښې تصدیق کوي او وایي چې د دغه تنانو لپاره امدادي کار روانې په سرکاري توګه شروع شوي دي.
دا داسې دي د زموږ پولیس او د اسټن کمشنر جو سره د ډي پي او ته د موقع ته او د لغه ټول ډېر باندې د ځخانې اورې په ول الله تعالی شفیال الله تعالی او سپال سپال نه کوم ځخانې دی هغه د بونسو کې ولې ګل خلاف تا
د کوهستان ضلع ډپټي کمشنر عاقل شاه زیاتوي چې لرې پرته سیمه د اسانتیاګانې پکې نشته نو ځکه دوی د مرکزي حکومت لخوا د هلیکاپټر مرستې غوښتلې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تصدیق کړی چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې د ډرون بریدونو په اړه د پلټنو په خاطر د هیواد ته سفر کړی. بلخو د امریکایي خبري ایجنټ په وینا د دې ډلې مشر ایمیل کړی چې پکې نوموړي وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د ډرون په بریدونو کې د هیواد خوخه شامل نه، خو البته امریکا له دې خبرې انکار کوي. ډله په خپل رپورټ د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وړاندې کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل تفصیل زموږ همکار عبدالحی کاکړ سره شریک کړی دی.
د پاکستان خارجه دفتر دی د اغی لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی د په هغه کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو چې کوم د انساني حقوقو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوم اداره ده، د هغه یو استاد بن ایمرسن هغه د پاکستان دوره کړې و په د یو لسم نه تر دیار لسم مارچ پورې. دغه دوران هغه د مختلفو پاکستانی چارواکو لکه خارجه وزیر سره دغه شان د بشري حقوقو لپاره د وزیر اعظم مشیر د سنټ د چیرمن او نورو چې کوم د کمیټې غړي دي هغه سره د قبایلی مشرانو سره ولیدل. هغه د کمې چې ډرون حمله کیږي خصوصا په دې باندې په پاکستان کې او بیا په ټول نړۍ کې چې کوم دا وخت یو ملګرو ملتونو کې د ډرون حملو په ضد باندې یو رپورٹ جوړیږي تیاری کی د هغه لپاره د پاکستان په سفرو دغه دوران دی کم چې د پاکستان موقف ته د هغه تایید وکړو چې اګنی پاکستان دا غنی چې دا کم ډرون بریدونه کیږي نو دا یو خود د دې پولو یا د خپلواکۍ د سلامتۍ خلاف ورزي ده. بل دې سره تر هغه ته چې کم دین هغه ته وده ملويږي او دا تر هغه خلاف ډیره موثره وسله نه ده.
د سره توسې چې دا خبره د ملګرو ملتونو د ډلې پلټنې دی او دا به وروسته د اکتوبر په میاشت کې د روان کال په میاشت کې راځي. او په پاکستان کې کچم د پاکستان حکومت فوج جاسوسي داري هغه مذهبي ګوندونه او سیاسي ګوندونه چې هغه بلل کېږي و دي فوج او جاسوسي دارو ته نږدې دي د دوی خبره د نظر دي چې د خود مختار خلاف دي او بي ګناه خلک وژل کېږي. آیا ټول خلک په وخل باندې د دې مخالفت کوي کنه؟ پاکستان کې ځینې خلک، ځینې ادارې، ځینې لیکوالان، ځینې کارپوهان د قبایلي سیمو خلک شته چې هغه وایي چې نه دا یو موثره وسله ده.
ټول خلک په دې باندې په یو خل نه دي، بلکې ډېر یو شمېر داسې لیکوالان شته چې هغه وایي، بلکې په خپل د هغه چې کومه سیړنې کومه پلټنې کړې دي په دغه قبایلي سیمو کې چرته چې دا ډرون بدون کیږي د هغه د خلکو سره عام خلکو سره هغه خبرې تری کړو. په خپل دغه رپورټونو کې هغه ویلي چې دغه قبایل یا دغه قبایلي خلک هغه هم په ځل کې په دغه ډرون حمله باندې خوشاله دي، وایي چې په دې کې زیاتره چې کوم نو ترهګر پنه کیږي ورسره عام خلک هم وجل کیږي. خو د دې مقصد یا د دې ټارګټ چې ګمندنه هغه تر هغه دی، خو د يرینا یا د سو جهات په وجه باندې هغه خلک هغه قبایلی خلک دغه خپل خبره په واضحه ډول باندې نشي کولی. البته پزل کې دی بدغه باندې خوشاله دي، نو څومره چې هم آزاد تجزیه شوی دی اوسه پوری سروې شوی دی، نو په هغه کې دا خبره هم مخې پر غلې ده چې زیات خلک او پاکستان کې هم اکثریت، بلکې مونږ دا خبر وګو چې د پارلیمان باز غړو هم وخت په وخت د مشال ریډیو په خبرو کې هم د دې خبرې تصدیق کړې دي چې لکه تاسو که د سلامتۍ خبره کوي یا که د خپلواکۍ او د خود مختاري خبره کوي، نو موږ د وایسه د ممبر د پارلیمان د غړي په حیث باندې هم دغه علاقو ته نشو تللی. هلته کې زموږ کنټرول نشته، هلته کې د نورو خلکو کنټرول دی، هغه تر هغه چې د دنیا د مختلفو سیمونو راغلي دي. نو بیا موږ په کومه خوله باندې دا خبره کوو؟ نو ځنې د پارلیمان غړي هم په دغه خبره دي چې را د ډرون حمله چې کوم دي، نو دا واقعي د تر هغه په پټنځایونو کې یو دی کې زیاتره تر هغه وجلیکيږي، هر څوک پکې بعضي عام خلک هم دي.
تاسو د ریاض مسخیل نه اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تصدیق کړي چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې د ډرون بریدونو په اړه د پلټنو په خاطر د هیواد ته سفر کړی دی. او اوس به د خیبر پختونخوا لپاره د نومول شوي وزیر اعلی ریټایرډ جسټس طارق پرویز مرکه وورو چې زموږ همکار خالد خان ورسره کړی دی. طارق پرویز د مرکې په سر کې وایي چې دی به پوره هڅه کوي چې په صوبه کې راتلونکي انتخابات په صفا او شفاف توګه باندې وکړل شي.
خلک بل پامیر صاحب کدا خبره ماته وکړه چې کوم ګوندونو په تاسو اعتماد وکړو وزیر اعلی نه اپوزیشن دغه نو هغه دا خو مطلب یو ډېر لوی اعتماد دی که په دغه کله مو څه خبرو کې
انسان
طارق پرویز صاحب دلته د امن امان والی سره به هم خبرې کیږي دغه خبره مو که د وټونه والی انتخابات نگران خلوی کار دارن
تاسو د خیبر پختونخوا لپاره د نومول شوی وزیر اعلی ریټایرډ جسټس طارق پرویز مرکه اوریدله.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او لیدل او لیدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ته اوس به یو بل رپورټ ورو. د پاکستان جوړیدو وروسته موجوده لومړی پارلیمان دی چې خپل نیټه یې پوره کړې ده. سیډونکي وایي د دې کامیابۍ تر شا د ولسمشر آصف علي زرداری صلاحیتونه دي چې پوز یې د سیاست نه لرې وساتلو. ایف پی خبری ایجنټس په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې غټ ټکی ګولیاز وړاندې کوي.
ایف پی خبری جانس لیکي د پاکستان موجوده پارلیمان د تیر زیارت په ورځ تاریخ جوړ کړي چې دغه هیواد لومړی پارلیمان دی چې خپل مودې پوره کړه. خبری جانس لیکي په اټمی وسلو سنبال د یو سل اتیا میلیونه خلکو هیواد چې طالبان پکې بریدونه کوي او د شیاګانو ضد تشدد ریکارډ پیښې پکې رامنځته شوې دي با د مئی په منځنۍ موده کې نوي نمائندګان ټاکي. خبری جانس د واکمن پیپلز ګوند د پارلیمان غړي یاسمین رحمان په حواله لیکي چې هغوی د قومي اسمبلی غونډه کې د ولسمشر آصف علي زرداری خط ولستو چې د فروری په 13 نیټه شروع شوې غونډه خپل موده پوره کړي. یاسمین په داسې حال کې قومي اسمبلی ته وینا کوله چې سپیکر موجوده نه و. همداراز زیاتره د پارلیمان غړي هم غیر حاضر وو ځکه چې اخري غونډه کې د خدای پاماني ویناګانې وي. خبري جانس لیکي چې ولسمشر تر اوسه پورې د ټاکنو نیټه نه دی اعلان کړي او سیاستدانان لا تر اوسه پورې د نگران حکومت لپاره سلا مشورې کوي. خبري جانس د یو لوړ پوری چارواکي په حواله لیکلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د ټاکنو لپاره د اتم، نهم او د لسم مې نیټه تجویز کړي او په دې لړ کې ټولې تیاری مکمل کړي دي. دغه چارواکي زیاتوي چې په کار د ولسمشر د اسمبلی ماتېدو درې یا څلور ورځې وړاندې د ټاکنو نیټه اعلان کړي خو داسې ښکاري چې په آخري وخت کې به دغه اعلان شي. خبري جانس لیکي چې په پاکستان کې د اسمبلی ماتېدل یو تاریخي موقع ده ځکه چې له دې وړاندې فوج درې ځله کوتتا کړي او پر هیواد یې شاوخوا دېرش کاله واکمني کړي. خبري جانس لیکي چې سیډونکي د دې کامیابۍ تر شا د آصف علي زرداری صلاحیت ته داد ورکوي چې خپل ملګري ګوندونه یو ځای ساتلي او د فوج مشر یې د سیاست نه لرې وساتل. خبري جانس د سیډونکي حسن عسکري د خولي لیکلي چې د موجوده حکومت تر ټولو لویه کامیابي دا وه چې تر 50 کالو پورې په واک کې پاتې شو.
تاسو د ایف پی خبری ایجنټس په مقاله کې وریدل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخبه پارلیمان خپل 15 کاله پوره کوي. پښتانه دا ده چې په دې موده کې د پاکستان حکومت په کومو کارونو کې کامیاب شوی او په کومو کې ناکام شوی ده. رابع اکرم خان په دې اړه کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
تجزیه کاران د حکومت په دې 15 کال دور کې شو کارونو ته په کم نظر ګوري. کله چې مشال ریډیو په دې حق لا سیاسي او سیمایي چارو کارپو خادم حسین اپوختن نو هغه ویل چې ورومبي ځل حکومت خپل عیني موده پوره کړه کوم چې باید دوی په کامیابیانو کې شمیرل کیږي. او بل غټه کارنامه د دې حکومت دادا چې ثبوت یې اختیارات ورکړل
لسم ترمیم بیا نو لسم ترمیم بیا شلم ترمیم دا خو یو غټه کامیابی و چې دې حکومت او کړي یو سټرکچر جوړ کړی شو د حکمرانۍ لپاره او هغه دولس وختن مطابق جوړ کړی شو. دویم چې غټ کم کامیابی و دې حکومت کې هغه داوا چې د جمهوریت مفکوره چې څه تمغو سیویل ملټری ریلیشن شپ په سیویل ملټری ریلیشن شپ کې د فوج او د سیویلین ادارو ترمنځ د تعلق په بنیاد کې تاسو وګورئ نو سیویلین ادارې یا پارلمان دې دا ثابت کړی شو چې دې قانون سازیم کولی شي او دې ریاست د حکمرانۍ د پاره نظام وزا کولی شي.
د سیاسي چارو یو بل تجزیه کار ایمل خټک وایي چې د جمهوریت حکومتونو کوشش وی چې اولس ته اسانتیاوي ورکړي خو دا حکومت په دې سلسله کې پاتې راغلی دی او اولس ترې خوشاله نه دی. د دې په وینا چې ملک د توانایي بحران سره مخ دی په کار خدا و چې د لپاره موثره ګامونه اوچت کړي وي خو حکومت په 15 کال دور کې څه خاص کار په دې سلسله کې ونه کړو او اخر ورځو کې د ګیس پایپ لاین منصوبې باندې لاسلیک وکړو.
اصولا خدا په کار و چې د 15 کال او د 15 کال کې مخکې دغه قسم چې دی نو بنیادی فیصلې کړی وي او دغه دی د توانایي چې کوم کرایسیس دی د انرژي چې کوم کرایسیس دی دا په دې طریقه باندې چې دی نو د دې مخنیوی کېدی شو. خو هغه فارسي کې وایي چې ډېر عاید درست عاید نو بیا هم که دوی دا فیصله کړي دی نو زما په خیال باندې
تیر 15 کالو کې ملکی معیشت په حق له د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر محمد زبیر خان وای
15 کال چې د دې حکومت چاري سم خلاصيږي د دې د 15 کال پاکستان معیشت لپاره ډېر نقصان دی. 15 کال تیر شو دی نه صرف د پاکستان موجوده وسایل ضایع کړل او په کرپشن او غلط قسم سبسیډیز باندې ضایع کړل. دی د دومره زیات قرضونه هم واغستل چې هغه د آئندہ کلونو مودے چکم وسائل دی اغا هم گانا کھڑا.
د تجزیہ کارانو په وینا چې تیر 15 کالو کې په سیاسي مشورولې کې نه صرف مثبت بدلون راغلی دی بلکې د دې پر رویو کې پختګي هم مخې ته راغلی ده. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
د چک جمهوریت د اغه اداري مشر چې کارکونکي په پاکستان کې تختول شوی له تختونکو نه غوښتنه کوي چې د دې کارمند د روغ خوشی کړل شي. دغه چې کې جنې خپل ملګرو سره له ایران څخه د بلوچستان کویټ ته په بس کې روانه و چې وسلوالو کسانو او تختوله. بلخو د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستانی چارواکو سره په دې کار کوي چې دغه چې کې جنې روغه د تختونکو خوشی کړل شي. تفصیل د صالح محمد صالح پر رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د یوې تښتول سوې چکی نجلۍ د ادارې مشرې د هغې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. 23 کلنه هنا همپالوه او د هغې ملګری انتونی خراستیڅکا د چهارشنبه په ورځ په داس حال کې چې د ایران تر سیل وروسته د بلوچستان له توفتان سرحدي سیمې د کوټې پر لورې په بس موټر کې روانې وې د وسلولو کسانو لخوا وتښتول سوې. په چک جمهوریت کې د وی آر اوپن په نامه د خیریه ادارې مشرې لینکا فیڅووه چې همپالوه یې تر لاس لاندې کار کاوه ویلي د همپالوه د شکیدو لپاره دعا کوي. هغه له تشتونکو غوښتي چې د مسلمان په توګه دی هغه رکو روغه خوشی کړي. فیڅوا پرون په پراکی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له تشتونکو خپل غوښتنه په جړه سره مطرح کړه. زه هغو کسانو ته چې حنا ورسره دا وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي. د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه چې څه غواړي خدای هم غواړي. زه ستاسو څخه غواړم چې هغه بیرته راستنه کړي. هغه ته ځان مرسوي، هغه ژوندۍ او رکه روغ راولېږي. که هغه ته ځان ورسوي تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به سزا درکړي. فیڅوا چې خیریه ادارې له ذهني ناروغانو سره کار کوي وایي کارکوونکي هم پالوه د مارچ په اوله په یو میاشتنی سفر ایران، پاکستان او هند ته روانه شوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بس موټر چلوونکي منو خان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره د دې تښتونې کیسه وکړه.
مجھ تقریبا 3 بجے روان سو دل ترال 5:25 مو دو کسان پر 710 سیڈی ونے والا رائٹ سائیڈ سلور پنجا کسان پر لفٹ نرالا اگا وردی والا او دا دو بغیر وردی والا کمانڈو وردی او نہ دی یو سره پلاس کے وائرلیس ہر ٹائم کے ازما خیال نہ ازما کلندر دتا بيداو کہ بھائی اسپیشل گسٹ رالا گاڑی چیک کی اگا کہ دو کسان پر سیول وردی گرالا اگا پر رائٹ نرالا گاڑی شاہ خود او گرز دل یو پزور کلاشن دے سره وقت اگا نور کولا گاڑی او در والا بس وای ٹھیک دی دے شو کرلا
منو خان زیاته کړه چې اختطاف کوونکو له هم پاله وسره په انګریزي ژبه خبرې کولې. دوی د ایران د پولي خواته بوتلل. په بلوچستان کې د اختطاف پیښې زیاتې دي چې د سختریزو وسلوالو بلتون غشتونکو ډلو او جنایتکارو کار بلل کیږي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویلي له پاکستاني چارواکو سره کار کوي چې وکولی سي دغه تښتول سوي نجونې په خوندي ډول خوشې کړي. تر اوسه پورې تښتونکو د دغو نجونو د خوشې کولو په بدل کې کومه غوښتنه نه ده کړې.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر
د پیښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو په انټرنیشنل ریلیشن څنګه کې د چین او پاکستانی استادانو یو روزنی سیمینار د سیمې د امن لپاره د پاکستان او چین اړیکې تر عنوان لاندې وشو. د سیمینار ګډونوال وویل چې د 2014 کال وروسته به د دواړو هیوادونو یعنی د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو کې لا پراخوالی راشي او یو شمېر شریکو پروژو باندې به لاس پورې کړل شي. د دې روزنی سیمینار نور حال د اسرائیل رتل پر رپورٹ کې ورو
د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو په څنګه کې د چین او پاکستانی پوهانو ترمنځ یو ورځنی سیمینار سیمه کې د امن لپاره د پاکستان او چین د اړیکو تر عنوان لاندې وشو چې پکې د پونتون د استادانو ترڅنګ زده کوونکو په پیښور کې د چین او پاکستان د دوستۍ د ټولنې غړو او په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز استادانو ګډون وکړ. دغه ورځنی سیمینار بندوبست د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو څنګه کړو چې پکې د دواړو خواو هیوادونو ترمنځ د راتلونکي لپاره په ولسی اړیکو او بیلابیل سانګو کې د مرستې ملګرتیا په موضوعاتو خبرې وشوي. مشال ریډیو ته د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو مشر ډاکټر عدنان سرور خپل خبرو کې ویل چې دا یو ګټور سیمینار او زر ده چې په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز سره په شریکه د کار کولو لوزنامه هم لاسلیک کړي.
پاکستان چاینا نور تعلقات باندې هم خبرې وکړې او افغانستان موضوع پکې رالو. ما خیال دی چې داسې مذاکره او داسې ورکشاپ او داسې سیمینار ډېر ضروری دي. صرف کتابونو پورې ټیچنګ محدود کول نه دي پکار. نو دیسره د عقل و فهم کې اضافه کیږي. موږ د سره ډایرکټلی هم ایم او یو به ان شاء الله ساين کوو. ځکه چې دا یو امپورټنت اداره دی پاکستان سټڈی سنټر چاینا کې چندو کې.
په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز استاد پروفیسر زو مشال ریډیو ته د دوړو خواو په اړیکو او شریکو کارونو صداسي ویل.
ان د فیوچر افټر 2014
زګرنم چې د کال 2014 وروسته بعد چین او پاکستان ترمنځ اړیکې نور هم مضبوطی شي او د غلړ کې به د کوم بهرني زور د اثر لاندې رانش او شریک کارونه با په بیلابیلو مدونو کې روان ساتي چې په پکې اولسی اړیکی ریلوی د تعلیم او صحت څنګه ته خاصه پاملرنه کوي.
فور د ریلوی فور هاسپټل فور هوټل فور د سکول
په خبر پښتونخوا کې د پاک چین دوستۍ د ټولنې ستر سکتر رضا ګیلانی مشال ریډیو ته ویل چې چین غواړي چې دلته ډیر کارونه دوی د یاد غونډه په اړه زیاته کړه.
چین پاکستان سره اکنامیک کوپریشن کې لګیا دی دا هغه لپاره هم فائدہ مند دی. چین غواړي چې هغه دلته پاتې شي دی علاقے کے اور اکنامک ایکٹیویٹی سر اخبل یو خزے جوڑ سی اسپیشلی افغانستان چ مخصر دے نس دے دے اعظم چین کار کے لے گیا دے خاص سیمینار ہو دے میں داسے سیزن پکار دی چے اٹ شڈ بی ریگولر پارٹ اف دی ایجوکیشن اینڈ آئی آر کیلنڈر.
په یاد سیمینار او د دوړو هیوادونو په بیلابیلو شریکو پروژو او اړیکو مو چې سوخ په اسلام آباد کې د انټرنیشنل انسټیټیوټ اف پالیسی سټډیز د رئیس خالد رحمان سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته صداسي ویل.
دیر هاز ناٹ بین پیپل ټو پیپل انټریکشن ایٹ ا هایر لیول ون اف دی ټاسک دیٹ وی
پولو اکچا د چین او پاکستان ترمنځ ولسی اړیکی ډېری خلې دي. موږ د غلړ کې د دوړو هیوادونو په پالیسی کار کړی چې د چین او پاکستان ولسی اړیکی پکې مهمه موضوع ده او حسکو چې داسې پالیسی مخې تراشي چې زده کوونکي د چین په حق لا زیاته پوهه ولري.
پارټیکولرلی ټو د سټوډنټس ټو نو مور اباوت چاینا.
په پیښور پونتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګې د چارواکو په وینا د دوړو خواو د تعلقاتو دغه لړۍ بروانه ساتلې شي ولې چې د دوړو هیوادونو ولسی اړیکی او د استادانو او زده کوونکو ترمنځ تګ را تګ او سیمینارونه پرمختیا او د سیمې امن ته لار هواروي. اسرار تل مشال رادیو پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د خبرونه په دویمه برخه کې درته دوه نیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پښتانه او نړیوال هم لرو، خو اوس د ماسپخین یوونی ما بچه ده، نو د بشیر ګواښنه به لنډ خبرونه وورو.
د پاکستانی پوز د اطلاعاتو د ادارې ایس پی آر په وینا نن په کوهستان کې د یو کاسټر غورځېدو له وجې دریش پاکستانی پوځیان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا دا کاسټر گلګت ته روان و. ځینې پاکستانی رسنیو د مړو شمېره څلېریش ښودلې او وایي پنځه نور ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون وویل چې د ملګرو ملتونو هغه ټیم سره یې د ډرون الوتکو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې چې پاکستان ته د دې بې پایلټ جازونو د اوښتي زیانونو په اړه څېړنه ته ورغلي وو. د دې ډلې مشر اسلام آباد ته تر درې ورځني سفر وروسته ویلې چې دا بریدونه د پاکستان له خود مختاري سرغړونه ده، خو امریکا وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده سره تړلې ترهګرو او طالب وسلوالو خوندي ځایونه دي چې په د ډرون بریدونو سره مهم ترهګر مشران وژل شوي. د چک جمهوریت د وی آر اوپن په نامه د خیر ښېګړې یوې ادارې مشر وایي د پاکستان په بلوچستان کې دوو تښتول شوو جینکو کې یوه د هغوی سره کار کوو. لینکا فکوا د خپل څلېریش کلنې همکارۍ له تښتونکو څخه وغوښتل چې په انساني بنیادونو دي دغه جینکۍ ورپرېږدي. دا دوه چکی جینکۍ د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وتښتول شي چې له ایران څخه د پاکستان د بلوچستان سرحد کوټې ته روان وي. ریډ کراس یا سره صلیب نړیواله خیریه اداره وایي افغانستان کې د دوامداره جګړو او بې امنۍ له وجې ځینو جنګځپلو سیمو ته د دوی مرستې نه رسیږي. د دې ادارې یو وایان عبدالحسیب رحیمی پرون وویل که حالات همداسې دوام وکړي تر 2014 کال وروسته به د افغانستان ځینو سیمو ته د مرستو رسول نور هم مشکل شي. امریکا وایي د ملک په غربي برخه کې د شمالي کوریا د اټمي او میزایلو خطر ته په کتو سره میزایل معلوموونکي یا انټرسپټرز لګي. د رپورټونو تر مخه د عراق په بایجی ښار کې پر پوځي ګاډي د وسوالو په ډزو کې لږ تر لږه 8 پوځیان وژل شوي.
د بشیر ګواښنه لنډ خبرینه تاسو اوریدل، اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه. د دې پروګرام کوربه ګل ایاز دی، نو راځئ چې وویرو.
د مشال رادیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه مني. اله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. نننی پروگرام کې مونږ درلا د نړۍ لا ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبر کو چې د واوري بر اعظم انټارکټیکا کې ساينسدانانو د جراسیمی ژوند اثرات موندلي دي. زو د واوري بر اعظم انټارکټیکا ته درو ساينسدانان چې د انټارکټیکا بر اعظم ووسټوک طالب نمونه تر لاسه کړی دی، ادعا کوي چې جراسمی ژوند اثرات یې موندلي دي. ووسټوک د انټارکټیکا بر اعظم واورې لاندې تر ټولو لوی طالب دی. تیر کال محققینو 4 کیلومتر د واورې لاندې تلته رسیدلی وو چې د غزای لکونو کالو رئیس د ستانه جلا دی. ساينسدانان هیله سرګندوي چې په دې اوبو کې داسې قسمه جراسمی حیات موجود دي چې موجوده ساينس ترې بې خبره دي. روسی ساینسدانان دا هم وایي چې د دې نمونو څخه داسې ډي ان ا تر لاسه کړی دی چې په نړۍ کې موجود د ډي ان ا ډیټابیس کې دا قسم نشته. په انټارکټیکا کې د ووسټوک طالب کنستلو کې ډیره موده لګیدلې وه او په دې ځای کې درجه حرارت منفی نوي درجه وي، نو دلته کار کول ډیر زیات ګران وي. کسو په 1955 کال کې د روس ساینسدانانو دا معلومه کړې و چې په دې ځای کې د واوري لاندې طالب دی، خو په نوي لسیزه کې برتانوي کارپوهان دا معلومه کړه چې د واوري لاندې 15,000 کیلومتر اوږد طالب دی. د نړۍ رنگونو پروگرام کې مو د امریکا خلایي ادارې ناسا لخوا مریخ سیارې ته د کیروسیټي خلایي ګاډي لګل وروسته ډېر معلومات ترلاسه کړي دي. خو تازه معلومات تر مخه کیروسیټي خلایي ګاډي په مرکزی کمپیوټر کې د خرابې لکبله سیف یا محفوظ موډ ته منتقل کړي شوی دی. د کیوریوسٹی خلائی روبوٹ په مریخ سطح د کمرو جاج اخلي او وس یې یو بل متبادل کمپیوټر چلوي. د ناسا کارپوهان وایي چې د خرابې موندلو هڅه کوي. په کمپیوټر کې د خرابې له امله د روبوټ کار ځنډول شوی دی. کارپوهان هڅه کوي چې د متبادل کمپیوټر د لارې د ګاډي او د روبوټ پوره کنټرول ترلاسه کړي. داسې ویل کېږي چې کاسمیک رڼاګانو په نتیجه کې مرکزی کمپیوټر خراب شوی وي. د کیوریوسټي خلائی ګاډي کمپیوټر کې د خرابې په داسې حال کې مخې ته راغلی ده چې دې ګاډي په دې رستو کې د کمرو جاج اخستل پیل کړی وو. او اوس مو یو داسې خوندورې کیسې نه خبروم چې په سکاټلند کې یو کس 50 کال وروسته یو کتاب لایبرری ته واپس کړی دی. زو ایډنبرګ ته دا سکاټلند یو اوسیدونکو ته $1,000 جرمانه هغه وخت معاف کړی شو کله چې هغه 50 کال وروسته یو کتاب لایبرری ته واپس کړو. شپېته کلن ډیوډ بلک په 1912 کال کې د لایبرری نه یو کتاب اخستی وو خو بیا یې واپس نه کړو. په دې موده کې پر هغه $1,000 جرمانه ولګول شو. خو په دې وروستو کې د لایبرری لخوا د کتاب واپس کولو په نتیجه کې د معافی اونۍ مانځل کېده. نو ډیوډ بلک هغه کتاب لایبرری ته واپس کړو. ډیوډ وایي خوشاله دی چې کتاب یې واپس کړو ځکه چې د شپې خوب ورته نه ورتو او له ذهن یې دا خبره وتلی وه چې کتاب واپس کول دی. دې زیاتوي چې هر وخت یې دا سوچ کولو چې کتاب واپس کړي خو بیا وترې هیر شو. د دغه لایبرری یو چارواکی وایي چې د معافی په اونۍ کې شاوخوا 4,000 کتابونه خلکو واپس کړي دي. علم ترلاسه کول لپاره عمر مخصوص نه دی. هر انسان د ژوند په هر وخت کې علم ترلاسه کولی شي. د امریکا میساچوسټس کې د یو سل شپېتو کال په عمر کې یو کس د سکول نه ډیپلوما ترلاسه کړی دی. د امریکا میساچوسټس یو سر شپک کلن فریډ کو په وړکو یوالي کې سبق پریخي بو ځکه چې خپل پلار سره په کاروبار او د کور په کارونو کې مصروف شوی وو. خو مرزاتې دو سره هم فریډ کو سبق سره شوق وو او یو سر شپک کال وروسته یې د سکول نه ډیپلوما ترلاسه کړه. فریډ کو وای اخر یې ارمان پوره شو. د استرالیا د ګاډو یو کمپنی ډرایور سره سره د پیدل خلکو تحفظ لپاره ایئر بیگ یا هوایی کڅوړه جوړ کړی ده. په عمومي توګه په هر ګاډي کې ایئر بیگ ډرایور د اکسیډنٹ په وخت کې زیات جوړ کېدونه بچ کوي. خو اوس والوو نومي کمپنی د ګاډي په بانټ کې هم ایئر بیگ لګولې دي. کچري ګاډي سره پیدل خلک ټکر وخوري نو دغه ایئر بیگ به بچ کړي. د امریکا نیویارک ښار کولمبیا پونتون کې چارواکي هر اونۍ د $500,000 د توانۍ ورکوونکي چاکلیټ نیوټیلا پر بوتل خرچ کوي. د نیویارک ښار کولمبیا پونتون یو چارواکي وایي چې د پونتون زده کوونکي هر اونۍ د $5,000 نیوټیلا چاکلیټ خوري. دی وایي نیوټیلا طلب ډیر زیات دی. زده کوونکي نور خوراک سره سره ډیر زیات نیوټیلا هم خوري او د دې یو بوتل قیمت $0.50 دی. نیوټیلا د اټلی مشهور چاکلیټ بوتل دی او دا په 1913 کال کې معرفي شوی وو. نیوټیلا چاکلیټ بوتل په ټول نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی. په روان وختونو کې به جنگونه روبوټ ماشينونه کوي. د دې نه وړاندې ډرون او نور جديدي وسلې مخې ته راغلي دي چې د جنگ نقشې بدله کړي ده. د امریکا اټلانټا کې د جورجیا انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي تجربه کا کې هنریک کریسټن پر هغه جنگجو روبوټ کار کوي چې په روان مستقبل کې به په جنگ کې برخه اخلي. کریسټن او د هغه یو ډله په دې پروژه کار کوي. دوی په دې کار کوي چې داسې روبوټ ګاډي جوړ کړي چې د دښمن پټنځایونو نقشه په خپل تیار کړي او فوجیانو ته ګټور معلومات ورکړي. کریسټن وایي چې دا روبوټ به په جنگ کې په علاقه کې خوار شي او د دښمن د ځایونو نقشه به جوړوي او دغه ځایونو صحیح او کارو معلومات به ترلاسه کوي. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک په لومړی پاڼه کې بدلون راوستل شوی دی. د فیسبوک دغه اوسنی بدلون د انرایډ او آی او اس موبایل اپلیکیشن په شان ښکاري. د فیسبوک یو چارواکی وایي چې د ویب پاڼې ډیزاین کې بدلون مقصد هر یو پوسټ خوندور جوړول دي. په یوټیوب یو سندره دومره زیاته مشهور شوې ده چې د 50,000 نه زیاتو ورژنونو یې مخې ته په ویب پاڼه راغلي دي. د دې سندرې نوم هارلم شیک دی. دا سندره له هغې وروسته ډیره زیاته مشهوره شوه چې کله د آسټریلیا 15 وزګار ځوانانو یو ویډیو په یوټیوب خوره کړه. اوس هر یو کس په دې سندره ګډا کوي او پر یوټیوب دغه ویډیو خپروي. په زیاتره سیمو کې په دې سندره ګډا کولو سره کسان هم نیول شوي دي. په روس کې د ځوانانو یوه ټولنه نیول شوي چې په دې سندره یې ګډا کوله. په آسټریلیا کې هم 15 ماشومان د سکول نه ویستل شوي دي. په امریکا کې په یو جاز کې په هارلم شیک سندره ګډا کولو پلټنې پیل شوي دي. همدغه راز په مصر کې هم زده کوونکي نیول شوي دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د برتانیا مشهور اکټر ایما واټسن نوی فلم دی بلینګ رینګ ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د امریکا لاس انجلس ښار د رنگونو ډک ژوند ښودل شوی چې هر یو کس مشهور کېدل غواړي. د امریکا مشهور اکټر رابرټ ډاونی جونیئر نوی فلم دی آیرن مین دریم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم دی آیرن مین دریم به د اپریل په میاشت کې نمایشته پاره وړاندې کیږي. د دې نو وړاندې د آیرن مین فلم سیریز په ټوله نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. I'm Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl and occasionally save the world. So why can't I sleep? You don't know who I am. You'll never see me coming. What are you going to do about these attacks? The whole world's going to be watching. The question, where is Tony Stark? Things are different now. You're not a man. You're nothing more than a maniac. I'm not afraid of you. No politics here. Just good old-fashioned revenge. د هند سینما مشهور اکټر سنی دیول نوی فلم آی لوف نیویارک ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوی فلم دی.
سال کا آخری دن تھا. ہر سال کا پہلا ریزولوشن میں نے ڈیسائیڈ کر لیا میں شادی کر رہا ہوں. ہو گیا ڈیسائیڈ جی ڈیسائیڈ ہوں ہو گیا او سن 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 مکھنا وے
د هند سینما مشهور ستوري نواز الدین صدیقی او د بیباشا باسو نوی فلم آتما با د مارچ په 28 نیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. دا یو حیرانونکې فلم دی.
تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا؟ میں آؤں گا. میں ہمیشہ تمہارے پاس آتا ہوں. تمہیں کبھی چھوڑوں گا.
ماما پاپا کب آئیں گے؟
آپ کے پتی واپس آ چکے ہیں. وہ آپ کی بیٹی کو لے جانے آئے ہیں.
نیا بھی اپنے پتا کی موت.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قسم موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د نړۍ رنگونه خبرونه تاسو ریدل او ریدونکو دا وخت مشال لیډیو تاسو ور او وس وخت شوه دی د یو بل 19 پروگرام پښتانه او نړیوال د دغه پروگرام قربا بوریوال کاکړ دین راځي چې و بیرو
پښتانه او نړیوال
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې ز بوریوال کاکړ تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې مو د جرمني د بون په شار کې اوسیدونکو سباستین هاینا ته بلنه ورکړې ده. سباستین هاینا یو نومیالی ژبپوه دی او د نړۍ شاوخوا 15 ژبې ویلای سي. په دې ژبو کې د پښتو په ګډون د افغانستان ټول ژبې هم شامل دي. په دې ټولو ژبو کې پښتو د هغه تر ټولو خوښه ژبه ده. سباستین هاینا ځان ته یو کلیوال پښتون وای او د ځان لپاره په پښتنو کې د زمری خان نوم غوره کړی دی. موږ به په دې خبرونه کې له سباستین هاینا سره د پښتنو د ټولنې، کلتور، ناستی پاستی او اوسنیو حالاتو په اړه خبرې کوو. ډیر مننه شغلې سباستین هاینا چې له مشال ریډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. کتر ټولو وړاندې دارته وایس چې د پښتنو نوم په لومړي ځل څنګه او چیر اوریدل.
نو د سیدا چې سب چې زه خو خپل د ژبونه استاد یم او رومبای زال چې مې د پښتنو نوم اوریدل خدا بیا په اخبارو کې وو لکه تاسو ته پته شته د بعد مرغه پښتنو سیمې له ډېره وخت راهیسې خو د جنگ سیمې دي او زه چې ماشوم او دا عجیب نوم مې اوریدل نو زما هیڅ یو فکر او سوچ نه و چې دا څه کم خلک بایي. بیا مې د پښتو ژبې په څېړنو باندې او په زده کړه باندې مې پیل کړي او په همدغه وخت و چې دلته د بن په ښار کې د مشت پښتنو سره مې دوستي او آشنایي پیل ده. نو د ژبې نه پرته بیا ما هم لیدلی چې دا څه کم خلک دی دا د دوی دودونه او د دوی ځانګړتیاوې او کړه وړه او رویه.
سباستین صاحب دا خو تاسو ویل چې پښتنو سره څنګه بلد سی واس په لومړي سر کې او بیا هم دلته په بون کې له پښتنو سره لیدلی و. د پښتنو سیمو ته وطن ته په لومړي ځل کله تللی واست؟
دا د ما د شخصي او علمي څېړنو په اساس په 2010 کال کې اول ځل می سفر وکړ او بیا په 2011 کال کې د ما د قضیې سره یو ځل کار سره یو ځل.
سباستین صاحب دا خو د افغانستان د ډیورنډ لاین د هغه خوا خبرې دي. پښتونخوا وطن ته کله تللی یاست؟ هغه خلکو سره مو لیدلې دي چرته؟
خبره دا ده چې ډېر د پښتونخوا او تر بیا د پېښور او د نورو سیمو یعنی په اسماعیل دره خان وي یا د کوټې د سیمه د مستون د سیمه یا د مرګري را سره شته دي خو زه به چرخ کله خوتل نه يم.
ټول جبې چې کوم لهجې دي د پښتنو هغه خوږې دي او کده هرې سیمه دي. ستاسو کوم لهجه یعنی ډیره خوښه سوی و چې خوږه در باندې لګیدلې و؟
ولد سیدا د سپټ از ما د جبې نامعلومي چې زه ډېر د مومن نو د قافلې سره تللې ما او شرقی پښتنو سره. خوب زه باید وایم چې چطور نزدیت اما هستن سید کویتی او بیا تیرا بیا د وزیرستان لخجه را بندی دیری کرانی دی.
سباستین صاحب دا خود جبو او د لهجو خبر اسوا د پښتنو ټولنې ته براسو. تاسو د اروپا استعمال ته په افغانستان کې وګرځیداست او د افغانستان له خلکو سره مشناخته د پښتونخوا له خلکو سره مشناخته. د پښتنو د ټولنې په اړه راته وایي د پښتنو په ټولنه کې مو تر ټولو څه زیات خوش سویو؟
اندې سیدا د سپ هغه څه چې په پښتو ټولنه کې مرابند درکرانه ایسی پښتانه په خپل ژبه او په خپل کلتور باندې ټینګ ولاړ دي او دا ډېر مهم دی سپ زکه چې هغه څه چې پښتانه د پښتنو لپاره اصلي اساس دی خپل ژبه ده ترڅو چې یو پښتون خپل ژبه غږیږي حتی که کور یې وران وي او که ځمکه یې سیزلي به وي خو خپله پښتو او خپل هویت ژوندی پاتې کیږي نو دا باید ووایم دا په بل قوم کې مې نه دي لیدلی چې دغه د پښتنو مینه ده نسبت د خپل ژبې چې دا په نورو قومونو کې په دې صمیمي او په دې ګران شکل کې نشته یعنی تر څو چې ما لیدلی خپله
سباستین صاحب ژبه او کلتور ظاهره خبره ده په تعلیم په پوهه ساتل کیږي د پښتنو په وطن کې لتیرو څو کلونو راهیسې بلکې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې هلته سکولونه ښوونځي ورانول کیږي او د نجونو د تعلیم پر ضد عملیات روان دي خلګي مخالفت کوي تاسو ته څنګه ښکاري چې دغه عمل چې دی دا د پښتنو د خپلې ټولنې پیداوار دی کنه کوم له بهره راغلی یو سوچ دی یو فکر دی
نو زه به وایم طبیعتا نه یوازې یعنی د اسلام د لیدلور نه طبیعتا محرم او ښځو ځای یو رقم محدود دی خو په اسلامي تاریخ کې ډېر د سپتیر بیا پښتنو سیمو کې ډېرې شاعري موجودې وې د خټک د کورنۍ نه خو ډېرې ښځې شاعري تېرې دي بیا ملالۍ چې دا را یاده کړو یعنې په پښتنو حتی نظامي او جګړو تاریخ کې د ښځې مقام خو بیا هم ډېر محسوس دی او چې موږ ګورو طبیعتا په سیمو کې کلیواله ژوند کې یو څو محدودیت دي دا باید ووایو یعنې د ښځو مقام تر ننه پورې شاید صحیح نه دی خو همغه افراد چې تاسو هم اشاره کړی دی یعنی چې د نجونو ښوونځي غواړي چې تخریب وکړي یا بند کړي دا د ما په نظر له بهر نه راځي او دا په خپله په پښتنو کې یو اصیل موجود احساس نه دی چې موږ وګورو خو احترام خوشته دی خپلې کړی ته یعنی دا ما په نظر پښتنو کلتور په خلاف دی یعنی زه وایم چې دا یو پردی احساس دی او یو پردی کار آمد دی یعنی شته دی اوس په پښتنو کې له بعده مرغه خو دا په دې تېرو دیرشو او دوه درې دیرش کلونو راهیسې د نورو زما په نظر پردي او ځواکونو لخوا نه قرار شوي توم نه ده
سباستین صاحب دا راته وایي چې پښتانه په خپل ټولنه په خپل وطن کې څه کولای سي چې دغه حالات بدل سي او د حالات په شو ورځ واوړي
بلکل دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده مهم سوال په پښتنو کې ډېر داسې ښه احساس او ډېر ښه استعدادونه تېره بیا په ځوانانو کې شته ده چې زه یو څو وړوکي نقاط تاسې ته وایم اول مهمه خبره دا ده چې زه تقریبا تکراروم هره ورځ د خپلو پښتنو ملګرو ته تعلیم او درس دی یعنی پښتانه باید په درس او تعلیم او په زده کولو کې ډېر تکرار سي دا نه کېږي چې موږ تر قیامته پورې په دې خانتبه باندې پاتې کېږو مهمه دا ده چې د یو پرمختګ د پښتنو ټولنې د پرمختګ دپاره هم ځوانان یعنی هم هلکان هم نجونې برخه په دې کې واخلي بله مهمه خبره دا ده چې موږ خپل مجلسونه او جرګه او غونډه هم د ځوانانو ته پرانیزو یعنی زه ډېر مېلمه وم په پښتنو غونډو کې او یو مهمه خبره دا ده چې طبیعتا د مشرانو خبرو ته غوږ نیسو مهم ده خو د دې تر ځای حق باید دا وي چې ځوانان د مشرانو سره یو ځای د پښتنو د راتلونکي پرمختګ لپاره همکاري وکړي لاس په لاس او درېمه مهمه خبره هم دا ده او دا اصلي ستونزه ده چې طبیعتا په سیاسي لحاظ اصلي نه حل کیږي د دې لپاره چې پښتنو ولس پرمختګ وکړي یووالی او یو اتحاد پکار دی خو له بده مرغه پښتنه د کردانو د اریایي قوم د کردانو په شان خو په بېلابېلو ملکونو او کشورونو کې ژوند کوي نو طبیعتاً دا یو نقص ده په پښتنو کې چې خلک مو د یو کرښې نه بیر شوي دي. مهم دا به وي چې پښتانه یو ځای کې به وي. خو ولې که پښتانه یو ځای کې وي اصلي ملي احساس او د ولس احساس بیا ژوندی کیدای شي. یعنی چې سړی وایي چې دا موږ د پښتنو ځمکه ده، پښتونستان دی او موږ پښتانه یو، خپله ژبه مو پښتو ده. که پښتانه دا وتوانی چې خپله سیاسي اجنده جوړي بیا یو مستقبل شته ده.
سباستین صاحب دا خو د کورنۍ مسله سوه. بل بهرنۍ مسله چې ما ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې پښتانه څنګه کولی شي چې نړۍ ته ووایي چې څنګه تاسو موږ پیژنئ، کوم تصویر چې تاسو ته زموږ وړاندې کړل شوی دی، موږ داسې نه یو، موږ پر امنه خلک یو، موږ سوله ییز خلک یو، موږ له نړۍ سره یووالی غواړو.
یعنی د دې دپاره چې پښتانه په نړیوال لحاظ کې یو فرهنګي کلتوري مقام واخلي ونیسي، مهمه خبره ده وایي چې پښتانه خپل کلتور وپیژني نړۍ ته. یعنی د طالبانو مسلې نه پرته او د سیاسي او جګړه او د جګړو نه پرته پښتانه څه دي؟ یعنی پښتو ژبه، پښتو کلتور. یعنی مهم دا وایي چې موږ د پښتنو تاریخونه ولیکو، چې موږ د پښتنو دودونو په اړه او موسیقي او پښتنو قومیس لوبو په اړه کتابونه ولیکو، چې موږ د لهجو تحقیق وکړو، چې موږ د ادبیاتو ګڼ شمېر استادانو کتابونه وژباړو نړیوالو ژبو ته، آلمانی ژبې ته، فرانسوي ژبې ته، روسي ژبې ته، انګلیسي ژبې ته. دا یا مهم کرده. خو د یو بعضی د پیسه بلکشت که کی حالدن چه ایرانیان پده که خو وطمانه چه هر کنچ که خبل کلتور و تعریف که و معریفه که لبعد هم منغا پختانه شتمن خلق دانه که. یعنی دیدی پرزایی چه په افراطی وګړو باندې پیسې مصرفه، یوازې په اقتصادي کارونو باندې روان دي. مهم دا وایي چې خپل کلتور باندې لیک توجه وکړي. مهرباني
اوس براسو دې ته چې تاسو له پښتنو سره یا د پښتنو په وطن کې څومره وخت تیر کړی، له پښتنو مو څومره خوږې خاطرې دي که یو پکې راته ووایست؟
او دا تاسو ته ووایم چې دا یو ډېر ښکلی خاطره وه. په 2003 کال کې ما د شمشاد ټي وي د مشر په مرسته سره مو یو ماښام په تلویزیون کې جوړ کړی، یو ماښام د زمری خان سره، زه قدمی خو تخلص دی. نو چې د هرې خوا نه پښتانه راغلي وو، او هم ځوانان وو، هم مشران وو، هم متوسط سړي وو، او چې ما لیدلې چې په دې ماښام کې هر رقم پښتانه وو، که پولیس وو، که دینی استادان وو، که ادبی استادان وو، که عادی ځوانان وو، تقط محصلین وو، هر رقم پښتانه، حتی یو څو ښځې. او چې دا مې لیدلې چې څه رقم خوشحاله وو د دې دپاره چې وګورئ د 15,000 کیلومتره لرې یو پردی راغلی چې ځان پښتون ګڼي او د پښتو ژبې دپاره کار کوي او زیار باسي. بیا داسې خلک وو چې دوه درې ساعته ما ته کتلې، یعنی خله پرانستې، په حیرانتیا راته وکوت او چې والله دا دومره ښه منظره ده چې پښتانه بیا د خپلې ژبې سره دومره احساس لري. او وروسته یو رقم روروالی وه، او یو رقم دوستي چې خپله بیان نشم کولی.
ښاغلی سباستین هاینا، له تاسو څخه یوه نړۍ مننه کوو چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکړ. درنو اوریدونکو، تاسو د پښتنو د ټولنې، ژبې، کلتور او ټولنیز ژوند په اړه د جرمني د ژپو یا د هغه په خبره د کلیوال پښتون زمری خان خبري واورېدې. او زه بوریوال کاکړ له تاسو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله او سوکاله اوسئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پښتانه په نړیوال کلی کې دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال رادیوګانو خپریږي. پښتانه په نړیوال کلی کې
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.